السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخېوي د خبرونې په سر کې پام وکړئ څو مهمو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي سرپل ولایت کې د دوی په ټکو د بغاوتګرو مشر مولوي مهدي وژلی دی. دغه وزارت په یو خبر پاڼې کې ویلي مولوي مهدي غوښتل چې د هرات له لارې ایران ته ولاړ شي چې سرحدي سیمه کې د دوی هدف وګرځول شو. مهدي د طالبانو پخوانی قومندان و چې د سرپل په بلخاب ولسوالۍ کې یې څو میاشتې وړاندې له طالبانو لاره جلا کړه او د طالبانو پر ضد یې وسلوال مقاومت پیل کړ. امریکایي سناتور لنسی ګراهام وایي پر امریکا او متحدانو یې د داسې تروریستي برید امکانات شته چې ریښه یې په افغانستان کې وي. ښاغلي ګراهام په ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې د القاعده روزنیز کمپونه د بیا را ژوندې کېدو په حال کې دي. په افغانستان کې د القاعده شبکې هلو ځلو ته وروسته تر دې اندېښنې زیاتې شوې چې امریکایي ځواکونو تیره جولای میاشت کې د کابل په شیرپور سیمه کې د القاعده مشر ایمن الزواهری وواژه. طالبانو بیا تر دې وړاندې ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به نورو هیوادونو ته ګواښ نه پیښیږي. کونړ کې د طالبانو چارواکي وایي چې دوه تنه یې د موټرو د غلا په تور لاس په لاس نیولي دي. اسد آباد کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویاند په بخښنې سره د طالبانو امنیت قومندان عبدالحق حقانی ازادي راډیو ته وویل
دې ته ورغل چې دا موټر سپیشل کړای دی د کونړ په طرف باندې یا د کونړ تر ولایت پورې. نو په لاره کې په کس باندې توپنچې نیولې ده چې هغه اصلي د موټر مالک دغه کته کړی دی. دا موټر یې راتښتولی ده. ارګین تر اوسه دا موټر یې خرڅاو په دې جنایي مدیریت ملګري ورغلي وو. دا کسان یې نیولې دا دوه کس دي. دا موټر ده
په افغانستان کې د بیوزلۍ له زیاتېدو سره د جنایي جرمونو پیښې هم یو څه زیاتې شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش به سبا د اوکراین او ترکیې له ولسمشرانو ولودمیر زلنسکي او رجب طیب اردوغان سره په اوکراین کې وګوري. ښاغلی ګوترش به په دې سفر کې د تور سمندر د هغه بندر کتنه هم وکړي چې د 15 میاشتې ځنډ وروسته یې بیرته د غلو صادرات پکې پیل شوې دي. او تهران وایي چمتو دی چې له متحده ایالاتونو سره بندیان تبادله کړي او له ولسمشر جو بایدن څخه غواړي چې اقدام وکړي او په دې برخه کې موجود خنډونه لرې کړي. تهران له اوږدې مودې راهیسې هڅه کړې چې له لاسو زیات هغه کسان چې په متحدو ایالتونو کې بندیان دي وروسپارل شي. او واشنگټن بیا هڅه کړې چې د سوداګر سیامک نمازی په ګډون یو شمېر هغه کسان چې د ایران او امریکا دوګونی تابعیت لري آزاد کړي. ښاغلی نمازی په 2015 کال کې په ایران کې بندي شوی دی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. طالبانو سره پل کې له دوی نه جلا شوی قومندان له څو میاشتنی مخالفت وروسته بالاخره وواژه.
حوالی شام دیروز پرون مهدی مولای مهدی غوښتل چې ایران ته وتښتي. پولې ته نږدې د اسلامي امارت د پولیساتو لخوا وژل شو.
مولوی مهدی څوک وو او ولې وژل شو؟
مولوی مهدی د بلخاب وو. تقریبا 15 کلن وو. په قوم کې هزاره یا شه وو. یوازنی سړی وو چې د طالبانو سره مبارزه کول.
غزنی کې له خوانځیو د پاتن جنو شکایت.
هر ورځ په کور کې خپل کتابونو سره خپل باکس ته چې ګورم ډیر خمن اندښنمن کېږم او ډیر خفه کېږم ورته.
او امریکا او اروپای ټولنه د اټومي تړون د بیا احیا په اړه د ایران پر غوښتنو غور کوي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د طالبانو دفاع وزارت اعلان وکړ چې د دوی په خوانی ملګری مهدی مجاهد چې اوس مهال له دوی سره په جګړه بوخت وو وژل شوی دی. مهدی مجاهد د طالبانو په لیکو کې یوازنی هزاره قومندان و چې په ورستیو کې خپل لار له طالبانو جلا کړه. د طالبانو دفاع وزارت وایي هغه ایران سره په پوله داسې مهال چې غوښتلې د دوی په ټکو ایران ته واوړي وژلی دی. د مولوي مهدي پلویانو هم د ښاغلي مهدي د وژلو پخلای کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د دفاع وزارت وایي خپل یو مخالف قومندان مهدي مجاهد یې وژلی دی. د طالبانو د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادي رادیو ته وویل مولوي مهدي د هرات ولایت اړوند سرحدي سیمه کې چې غوښتلې ایران ته وتښتي نو دوی عسکر وژلی.
حوالی شام دیروز
پرون ماښام مولوي مهدي هغه کس چې وړاندې د سرپل په بلخاب کې بغاوت کړی وو او وروسته غرونو ته تښتېدلی وو پرون یې غوښتل چې ایران ته وتښتي. پولې ته نږدې د اسلامي امارت د پولیساتو لخوا ووژل شو.
دفاعي ملي کشته شد.
طالبان ټولو هغو کسانو ته چې د دوی عزت ټوپک پورته کوي د بغاوتګر او یاغي کلمات کاروي. د مولوي مهدي مجاهد یو وایان چې غوښتل نوم یې په دې راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته د مهدي مجاهد وژل تایید کړل. په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. مهدی مجاهد مودا وړاندې له طالبانو خپل لار په حکومت کې د خپل قوم د ونډې په سر د اختلاف په پایله کې بیا راکړه. هغه وخت تر طالبانو له رسیدو سره سم د بامیانو لپاره د استخباراتو مشر وټاکل شو، خو مودا ورسله دندې ګوښه کړل شو. په ښکارا د هغې ګوښه کېدل له طالبانو سره د اختلاف سرچینه شوه، تر دې چې په سرپل کې د طالبانو ضد وسلوال مخالفت پیل کړ. طالبانو که څه هم لومړیو کې نه منله چې د سرپل په بلخاب کې د دواړو لوریو ترمنځ درنې جګړې شوې، خو وروسته یې ومنله چې هلته یې عملیات کړي او سیمه یې تصفیه کړي. د دواړو لوریو ترمنځ جګړو کې د سیمې خلکو ته هم مالی او ځاني زیانونه واوښتل، تر دې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ وویل، له بلخاب ولسوالۍ د خپل سر وژنو، د اوسیدونکو د بې ځایه کېدو، د ملکیتونو له منځه تلو او له بشري حقونو د سرغړونو اندېښمنوونکي راپورونه ورسېدلي دي. همدا ډول د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ کوونکي ادارې اوچا وویل، په بلخاب کې د جګړو له امله 20 تنه بې ځایه شوي دي. د ازادي راډیو د یو مخکنی راپور پر بنسټ چې د مهدي مجاهد د خپلوانو له قوله یې خپور کړی، مهدي مجاهد 14 کاله پخوا د طالبانو لیکو سره یو ځای شو، تر دې چې خپله بیرته د طالبانو لخوا ووژل شو.
و موریدل چې د طالبانو د دفاع وزارت اعلان کړی چې د دوی په خوانی ملګری مهدی مجاهد چې اوس مهال له دوی سره په جګړه بوختو وژلې دی. مهدی مجاهد څوک وو؟ اوله د طالبانو لخوا وو وژل شو. په همدې اړه مې د چارو د کتونکو احمد سیدی نظر پوښتلې ده.
مولوی مهدی د بلخاب تقریبا 13 کلن وو، په قوم کې هزارې یا شه وو. د یوازنی سړی وو چې د طالبانو سره اړیکې درلودل، تعهد درلودل، مبارزه یې کول. یعنی په ټول نظام کې یوازنه هزاره و چې رئیس استخبارات د بامیان مقرر شو، وروسته برطرف شو. ټول مولوی مهدی خپل لار غلط کړی وو، د دې لپاره چې یوازنه سړی و چې د طالبانو سره همکاري کړې وه، خامخا سرنوشت یې هم داسې کېدل.
نو فکر کوئ د وژل کېدل نورو هغو کسانو ته چې د طالبانو په لیکو کې دي او په یو ډول اختلاف لري له خپلو مشرانو سره، هغوی ته پیغام څه کېدلی شي؟
دا یو خدا پیغام لري چې تر اوسه په افغانستان چې طالبان ځان حکومت وایي صحرایي محکمه کوي، بیل دین چې قوضی ته وسپارل شي، سارندوال ته وسپارل شي، تیرباران کوي. یعنی تر اوسه محکمه صحرایي په شدت په افغانستان کې جریان لري، عملي کیږي. یو بل خبر هم دا ده چې نور اقوام چې د طالبانو سره شریک دي، نور اقوام هغه به احتیاط کوي، پیږي چې مونږ په دې حکومت کې مونږ ځای نه لرو، ځای مو په دې حکومت کې نشته.
اما دغه وسلوال مخالفت پیل کړی و، سیدی صاحب فکر نه کوي د یو نظام سره وسلوال مخالفت به دغه سي برخلیک ولري؟ ځکه طالبان خو ویلي چې خپل مخالفین به زپی دفاع وزیر په صغار د خبره سو غونډه کوي.
اما خپل مخالفین وزپی، اما قانون او اصول اسلامي انسانيت دا چې حد یغلی وسړی محکمه شي، قوزی نظر ورکی. یعنی محکمه سره په کوم دین کې، په کوم اصول کې؟
بله. او سیدی صاحب فکر کوي ایران ته نږدې د پیښې علت څه کېدلی شي؟ ځکه طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د غوښتل ایران ته واوړي چې همالته هدف ګرځول شوی.
ما داسې اورېدلی چې دی د فامیل سره غوښتل چې ایران ته لاړه، د ویزه اخیستی وو. زه داسې فکر کوم چې له ویزه له طرف نه طالبان ته اطلاع شاید ورکړ شوی، افساګري شوی چې دی په لاره کې نیول شوی او وژل شوی.
بله، کور مو ودان. ډیره ډیره مننه د چارو کتونکو احمد سیدی و چې د افغانستان په هرات ولایت کې د طالبانو د یو پخوانی قومندان مولوی مهدی د وژلو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د طالبانو دفاع وزارت اعلان وکړ چې مهدی مجاهد چې دوی ورته د بغاوتګر نوم ورکړی دی، په هرات کې په داسې حال کې وژلې چې غوښتل ایران ته وتښتي.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوریدونکو، نن د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه فاینل لوبه هم لري. وړاندې د ورزو بلفاست له غزای درته تازه حال درکو، خو اوس به ووري چې د سپتمبر دی ولسمې د پیښې د قربانیانو کورنۍ او د امریکا جمهور رئیس ته یو لیک کې له هغه غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې پانګه د دوی پر ځای افغانانو ته ورکړي. په دې لیک کې راغلي لدی 1 میلیارد ډالرو د سپتمبر دی ولسمې پیښې قربانیانو کورنۍ ته په هر نوم پیسې ورکول له قانوني اړخه شکمن او له اخلاقي پلوه هم ناسم عمل دی. هغه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی ډاډه نه دي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک به د دې پیسو مدیریت وکړای شي. تفصیل په دې راپور کې.
د سپتمبر د 18 په پیخه کې د قربانی شویو اتیا کورنیو په یو لیک کې چې د امریکا جمهور رئیس ته استولې له هغه غوښتي چې د افغانستان کنګل شوی پانګه افغانانو ته وسپاري. په دې لیک کې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ته لیکل شوی د افغانستان 1 میلیارد ډالر پانګه د طالبانو نه ده، دا پیسې د افغانانو دي، افغانان ورته ډیر اړتیا لري او باید هغوی ته ورکړل شي. د 18 سپتمبر د پیښې د قربانیانو په لیک کې له دې پیسو په هر بل نوم ګټه اخیستل له قانوني اړخه شکمن او له اخلاقي پلوه ناسم عمل بلل شوی دی. په لیک کې د امریکا له جمهور رئیس د هم غوښتل شوی څو خپل هغه فرمان بیرته تعدیل کړي کوم چې د دې پیسو یو برخه د 11 د سپتمبر د پیښې قربانیانو ته ځانګړي کوي. خو د امریکا متحده ایالات وایي داسې هیڅ پلان نشته چې په لنډه موده کې د افغانستان کنګل شوې پانګه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته ورکړل شي. لوی اندېښنا ویره دا ده چې دا پیسې د طالبانو له لارې تر هغه ډلو ته په لاس ورنشي او تر خوای د دې لویې شتمنۍ د لګښت مدیریت هم تر پوښتنې لاندې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس پرون یو خبری کانفرنس کې ځل بیا د اندېښنې مطرح کړي.
د ټام ویست اشاره هغو خطرونو ته وه چې ما یاد کړل. موږ په دې نږدې وختونو کې داسې کوم انتخاب تر لاس لاندې نه لرو چې له مخې د افغانستان بانک شتمنۍ بیرته وروسپرو. موږ څو میاشتې افغان ټکنوکراتان له افغانستان بانک سره ښکیل کړل تر څو داسې لارې چارې ولټوي چې د دغه هیواد لوی اقتصادي ثبات وساتل شي. خو اوس مهال موږ باوري نه یو چې د افغانستان بانک د ظرفیت او د څارنې وړتیا ولري چې په دې کچه یو لوی شتمنۍ مدیریت کړي.
خود طالبان ویان زبیح الله مجاهد پرون ازادي رادیو سره خبرو کې یو ځل بیا د دې پیسو د ازادي غوښتنه تکرار کړه. په کابل کې د القاعده شبکې د مشر له وژل کېدو وړاندې امریکا او طالبان یوې هوکړې ته نږدې شوي وو چې د افغانستان له 2 میلیارد بسپنې شوې پانګې 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان بانک ته ورکړي. خدای منو زواهری وژل کېدو د دواړو لوریو په اړیکو بد اغیز کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس پرون وویل له طالبانو سره به د متحده ایالاتو اړیکې د هغو ژمنو عملي کولو سره تړلې وي چې دوی له افغانانو نړیوالې ټولنې سره کړي. خو ښاغلی پرایس زیاته کړه داسې ښکاري چې طالبان د دې ژمنو د عملي کولو توان نه لري او یا هم نه غواړي چې عملي یې کړي. طالبانو بیا تل ویلي چې د افغانانو هر ډول حقونه یې خوندي کړي او له نړیوالې ټولنې سره یې هم په خپلو ژمنو وفا کړي. مګر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان پرون وویل دا یو حقیقت دی چې طالبان د افغانستان د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د نجونو، ښځو، مذهبي او قومي لږکیو د حقونو په ساتنه کې پاتې راغلي او دا په حقیقت کې یو ناکامي ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو نن ما خام د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي ټیمونه فائنل لوب لري. دغه لوب داسې محل کیږي چې دغه لوب لړۍ دوه لوبې افغانستان او دوه لوبې ایرلند ګټلې دي. نننۍ لوبه برخلیک ټاکون کې ده. دا چې د لوبې لپاره چمتووالی څه دی ورزو انګلستان ته له غزایا وصل وسال د افغانستان آزاد خبريال چې ورزشي پیښې هم ساري را سره وصل دی او دغه د کرکټ لوبې هم له نږدې کتلې دي. وسال صاحب ستړي مشي ستاسو په نظر نننۍ لوبه ولې مهمه ده او که چیرته افغانستان ګټي په درجه بندۍ کې ورسره څه مرسته کولی شي؟
ډیره مننه لودین صاحب تاسو د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او مینه وړاندې کوم. کوربدان بالکل کرکټ شوان دی په بلفاست کې او ټول سیالۍ په مغه یو لوبغالي باندې دي. مغه ستور مونټ لوبغالي چې په بلفاست کې دی نو نننۍ لوبه هم په مغه لوبغالي باندې کېږي. تیرې څلور لوبې چې په کوم میدان باندې شوې دي نو افغانستان دوی لوبې خپلې وروستۍ ګټلې او دوه لومړنۍ بایللې. او هغه دوه لومړنۍ لوبو د بایللو علت دا و چې افغان لوبډله ناوخته ورسېده. ایرلینډ ته لوبغاړي له هوا سره ډېر بلد نه وو. تمرینات یې هم خپل ونه شو کوله په وخت سره. نو یو څه لوبغاړي ناروغان ول، حضرت او ګربز او څو نور. نو لامل همدا و چې افغان لوبډلې هغه خپلې لومړنۍ دوه لوبې وبایللې. او بل علت یې دا و چې ایرلینډ لوبډلې له قوي لوبډلو سره سیالۍ کړې وې. هغوی هم دغه سیالۍ ته ډېر آمادګي لري، تیار دي. او هغوی ساؤت افریقا سره، انډیا سره، نیوزیلند سره، هندوستان سره لوبې وکولې. نو ډېرې تجربې ترلاسه کړې او ښه پریکټس او تمرین یې وشو او ښه کلوز میچونه یې سره وکړل. او افغان لوبغاړي له بده مرغه تمرینات نه وکړي تر ډېره حده پورې. او یو شمېر هغه لوبغاړي راغلل چې شپږیزه کې لوبېدلي وو. نو د شپږیزې او د نړیوالو سټیجونو تفاوت همدا وي چې بیا چې کله یو مقابل لوبغاړي سره مخ کېږي نو بیا سخت وي درته. خو په هر صورت افغان لوبغاړي ښه کم بیک وکړو. په تېرو دوو لوبو کې لودین صاحب او خپلې دوه لوبې وګټلې. نننۍ لوبه نو مهمه ده چې هر چا وګټل هغه به سیریز ګټي. خو زما اټکل دا ده چې افغان لوبغاړي اوس په خریدم کې ده. خو یو بدبختي دا ده چې فضل الحق فاروقي یو څه ټپي ده، انجری ده. خو په تېره لوبه کې د فرید ملک بالینګ ته په کتو سره دا ویلی شو چې فرید ملک به د هغه ځای په ښه توګه ډک کړي او افغان لوبغاړي به د بری چانس ډیر ولري نسبتا آیرلند ته.
بله وېسال صاحب، افغان لوبډل پاولو دوا لوب کې همغه لوبغال لوبولي او چې حضرت زازای پکینه او ګربز هم فکر کوم پکینه او ما معلومات دادی ځکه ما د غلوب ډیر لنګ دینه د کتلې او د نن ورځې لوب سکواډ همغه د پرون اول می ورځې یعنی د دویم او دریم ورځې د لوب سکواډ دی او کنا سکواډ نن هم بدل شوی.
سکواډ به تقریبا زما اټکل دا دی راخو په دې لوبې نه یو څو شپې مخکې به اعلانېږي سکواډ چې کوم تغییر بدلون پکې راځي که نه راځي. خو فکر نه کوم په سکواډ کې کوم تغییر یا بدلون راشي. هماغه سکواډ به وي، هماغه لوبغاړي دي او هماغه لوبډله بي، ځکه هغه وینینګ ټیم چې ستا کوم وي په هغه کې تغییرات تر ډېره حده پورې لوبډله نه راولي. نو تېرې دوه سیالۍ چې کومې لوبډلې ګټلې هماغه لوبډله به لوبېږي. په ځانګړې توګه دغه تیره لوبه چې کومې لوبډلې وکړه، یوازې هماغه فاروقي ما ولید، هغه په ځای فرید ملک راغله. نو بیا به هم هماغه ترکیب د لوبډله هماغه کمبینیشن به وي، ګربز او حضرت او عثمان ابراهیم او نجیب زدان به هماغه لوبډله ده. نو تقریبا ډېره ښه لوبډله هم ده، نو کوم بدلون او تغییر ته ضرورت هم نشته. نو فکر کوم هماغه تیره لوبډله به لوبېږي، خاص تغییر نه راځي په لوبډله کې.
ډېره مننه. آزاد خبریال او د سپورټي برخې څارونکی واصل وصال و چې له لندن یې له آزادۍ راډیو سره د کرکټ د نننۍ لوبې په اړه خبرې کولې.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتو او اروپای ټولنه هغه ځواب مطالعه کوي چې ایران د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره وروستۍ موافقه ته ورکړی دی. ایرانی رسمی او نیمه رسمی رسنوی ویلی چې خای یو موافقه تر لاسه شي، خو اروپای ټولنې چې په دې اړه خبري همغږي کړي ویلی دي چې دا بل وخت مخکې وي چې ویل شي د یوې موافقه تر لاسه کېدو ته نږدې شوي. نوریاس نوریه تفصیل اوروي.
ورسله هغه چې تهران ورم ورځ د اروپای ټولنې همغږي انکوون کې تخپل نظرونه د ایران د اټومي تړون د بیا راژوند کېدو لپاره د یوې نهایی موافقه د متن په اړه وړاندې کړل. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې پرون ویل چې د ایران پر جواب غور کوي. واشنگتن پرون ویل چې دغه موافقه په اړه خپل نظر په خصوصي ډول د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف امبورل ته وړاندې کړی دی. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست د مشر جوزف امبورل وی ویاند نبیلا مصرالی پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې ټول اړخونه پر وړاندیزونو غور کوي او اوس د دې وخت نه دی چې وویل شي کله به یو موافقه نهایی کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل چې د اروپای ټولنې له لارې د ایران نظرونه ترلاسه کړي او هغه مطالعه کوي. دی ویاند همدارنګه ویلي چې خپل نظرونه به له اروپای ټولنې سره شریک کړي. د یوې موافقې احتمال چې ممکن له مخې د ایران د تیلو پر تولید د متحدو ایالاتونو لخوا لګول شوي بندیزونه لرې شي، له مخکې د نړۍ په بازارونو کې د تیلو بیې راټیټې کړي دي. د امریکا په بازارونو کې وړمه ورځ د تیلو بیې نږدې 3% رالوېدلې او د یو بیرل هغې له $90 ښکته شوې ده. که موافقه وشي ایران به اجازه ولري چې د ورځې 2.5 میلیون بیرل تیل تولید او بهر ته صادر کړي. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال واشنگتن له دغه تړون څخه چې په 2015 کال د ایران، امریکا، جرمني، فرانسې، بریتانیا، روسیا او چین ترمنځ لاسلیک شوی په یو اړخیز ډول ویس او پر ایران بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول. له هغې راهیسې ایران په دغه تړون کې کړي ژمنې په تدریجي ډول تر پښو لاندې کړي دي. د ایران دولتي او نیمه دولتي خبري اژانسونو ویلي چې یو موافقه خای ترلاسه شي، خو تهران په خپلو پخوانیو غوښتنو ټینګار کړی او غواړي له واشنگتن ځینې امتیازونه چې هغه نه دي مشخص کړي ترلاسه کړي. ایران خبري اژانسو ویل له متحدو ایالاتونو سره به یو موافقه وشي که واشنگتن د ایران ځواب ته په واقعیت او انعطاف سره غبرګون وښيي. اسنا خبری آژانس بیا پرون وویل چې تهران تمه کوي چې تر 2 ورځو پورې د نورو اړخونو ځواب ترلاسه کړي. د اروپایي ټولنې متن ته د ایران د ځواب په اړه جزئیات نه دي څرګند شوي، خو ایران مخکې ویلي و چې ځینې اختلافات پاتې دي. د دې آژانس په خبره پر دریو موضوعاتو اختلافونه شته چې متحدو ایالاتونو یې د دو په اړه شفاهي انعطاف ښودلی، خو هغه باید د نهایي موافقې په متن کې شامل شي. درېیمه موضوع د دغه تړون د دوام له تضمین سره تړلې او ویل شوي چې هغه د متحدو ایالاتونو په واقعي بینی پورې تړلې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې ټولګه کې به واورئ چې د غزنی، پکتیکا او میدان وردګو ولایتونو هغه نجونې چې طالبانو یې پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې، د ښوونځیو د بیا پرانیستو غوښتنه کوي.
د طالبان حکومت ته پوهنې وزارت چارواکو د سیشنبه پورې یو ځل بیا تکرار کړ چې د یوې طرحې تر بشپړې دوه پورې به تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ټولګي هم داسې تړلې پاتې سي. که څه هم پوهنې وزارت ته خبرونو رئیس او ویاند عزیز رحمان ریان په یو خبري غونډه کې د نجونو د ښوونځیو تړل موقتی و بلل، خو بیا هم دغه خبره د دغه وزارت چارواکو له تیر یو کال څخه وخت په وخت کړې ده. خو هغه نجونې چې په ښوونځیو کې تر شپږم ټولګي پورته زده کړې کولې بې باورې شوي او وایي دغه وزارت له تیر یو کال څخه د ښوونځیو د خلاصېدو ورسره ژمنې کوي، خو بیا یې هم د لزده کړو څخه منې کړې دي. دوی غوښتنه کوي چې نور د دوی پر مخ دغه تړلې دروازې پرانستل سي. د میدان ښار په یو لیسه کې د دولسم ټولګي زده کوونکي شکیبا وایي هره ورځ په دې تمه تیروي چې کله به د دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل کیږي، ځکه دوی دا د خپل ځان حق ګڼي.
هر ورځ په کور کې خپل کتابونه سره خپل باکس ته چې ګورم ډیر اندېښمن کېږم او ډیر خفه کېږم. ورته هر دقه چې وړه خویندې ورونه مې مکتب ته راوځي، زه هم چیران د احساس کوم چې کله به زما مکتب بیرته شروع شي زه به خپل درسونو ته ادامه ورکم، ځکه چې دا زموږ حقوق د زه باید مونږ ته ورکول شي.
د پکتیکا ولایت مرکز شرنې په یو لیسه کې د یو لسم ټولګي زده کوونکي زرغونه هم د ښوونځیو د خلاصون غوښتنه کوي. دا وایي کله کله له ځان سره وژاړم او وایي چې څه کانې راوسبې. زرغونه وایي هغه وخت راغلی چې حکیمان مخبل راکړل سوی حق نه راکوي.
ډیر بد احساس لرم، ځکه چې هغه وخت موږ زده کړې کولې، درس به وایلو، اوس چې درس نه وایي ټوله ورځ په کور کې و. ډیر بد احساس لرم او ډیر خوش نه یم.
که څه هم د طالبانو حکومت پوهنې وزارت چارواکي تل د دغه ښوونځیو د خلاصېدو ډاډ او ژمنه ورکوي، خو د غزنی ولایت ته ویلې سیز د کوونکي راضي وایي ویره لري چې همداسې بې تعلیمه به پاتې سي. دا وایي د پوهنې وزارت وار په وار د دغه ښوونځیو د خلاصولو ژمنه کړې ده، خو عملي کړې نه ده.
الله داسې ټول شاګردان د موږ هم سنپیان ټول اندېښمن دی د دې دپاره چې د موږ مکتبونه بند دي، او ټول داسې اندېښمن دی چې تر ابده پورې همداسې موږ پاتې نه شو د تحصیل د زده کړه. نو د پښته ډېر موږ اندېښمن یو.
دا په داسې حال کې ده چې د دغه نجونو تر څنګ په افغانستان کې ټولې هغه نجونې چې د زده کړو پر مخ یې ښوونځي تړل شوي له طالبانو حکومت څخه د ښوونځیو د بیا پرانستلو غوښتنه کوي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسالو د بحث معتبر مرجع ده.
په میدان وردګ کې د طالبانو چارواکي وایي چې له یو موټر یې زیات اندازه چارس تر لاسه کړي او په تړاو درې تنه قاچاقونکي هم نیول شوی. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
پر میدان وردګ ولایت واکمن طالب چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې امنیتي او کشفي ارګانونو یو سلو نه څلوېښت کیلوګرامه چارس او درې تنه د نشي توکو قاچاقونکي له یو ټونی سره ډوله موټر سره یو ځای نیولي دي. د یاد ولایت پامنی کومندانی کې د نشي توکو پر ضد مبارزې مدیر حافظ موسا کلیم رسنۍ ته وویل چې قاچاقونکو دغه نشي توکي په یو ټونی سره ډوله موټر کې ډیر په مهارت سره ځای پر ځای کړي وو او غوښتل یې چې د غزنی له مکر ولسوالۍ څخه ننګرهار ولایت ته ولېږدوي.
یو سلو نشپېته کیلو مواد مخدر په نامه د چرسو د مجاهدینو لاس ته لوېدلې دي چې په یو ټونس ډوله موټر کې ډیر په ماهرانه ډول باندې ځای پر ځای کړی وو. الحمدلله هغه کشف سو او مجاهدینو ونیو د خپلو مزنونینو سره درې کسه مزنونینو سره دي.
د یاد ولایت لپاره د طالبانو امنیه کمانډان مولوی محمد شریف حلیمی زیاتوي چې هیڅ یو چاته به اجازه ورنکړي چې په دغه ولایت کې تخریب کوونکي کړنې ترسره کړي. د زیاتوي چې په افغانستان کې یوازنی ولایت میدان وردګ دی چې د خلکو امنیت پکې ډاډمن او خوندي دي.
الحمدلله امنیتی وضعیت ناول خو ټول افغانستان کې خو بیا زه چې د سپیکر وکم کېدای شي ان شاء الله دا به مبالغه نه وي چې ټول افغانستان کې د موږ فر ولایت کې د امنیتی وضعیت مکمل دی ډاډ وړ دی. موږ یو دا سفی خنه لور لله الحمد چې وي چې دلته قطع طریقي وشوله، دلته قتل وشوله، او دلته یو څه بل فرض سکتی دغه فیخي په ډیر پیشرفته خو الحمدلله بل حال هغه کسان چې دی هغه موږ گرفتار کړی دي. نو امن امان دی په ټول ولسوالۍ کې. امروزه سفرونه دی، والی صاحب هم سفر کوي، موږ هم سفر کو.
د که څه هم طالب چارواکي په میدان وردګو ولایت کې د نشي توکو د نیولو خبر ورکوي، خو د افغانستان په ډېری نور ولایتونو کې له هغه وروسته چې طالبان واکمن سوي د تریاکو او نورو نشي توکو ستر مرکزونه په بازارونو کې خلاص سوي دي، چې په ورځني ډول د طالبانو د سترګو په وړاندې پکښې کې په سوونه خورواره تریاک پیرل کېږي او پلورل کېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پرګرام له یاده ما باسي اوسم راځو د دغه خبری برخې وروستی راپور راخلو. د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې محلي چارواکي د مرستو په ویش کې لاسوهنه کوي. د دوی په خبره چارواکي پکې خپلوان، انډیوالان او نور خپلوان راپالي او غریبې هېر کړي دي.
د نورګرام ولسوالۍ اړوند موسبیداری او یو شمیر نورو کلیو اوسیدونکي له ولسوالۍ مرستندوی ادارو په دی ګیله کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره د معیاري مور سلوک کیږي. د موسبیداری دوه تنه قومي مشران خالد افغان او ملک عبدالواحد
نورګرام ولسوالۍ ته یونیسیار والا سپتنام دوپاره راغلی وو. دلته مختلف قریوجاتو ته لاړه، یو دوه ځایونو کې سپتنام وشو، هغه هم د ولسوال صاحب په واسطه کوم چې واسطه درلوده، او نور ټول قریوجات نورګرام په سطح پاتې شو. دې کې موږ سهار وختي ولسوال خوا ته لاړلو، هغې نه موږ پوښتنه وکړه چې دا ولې ولسوال صاحب بیخي موږ سره خبرې هم ونه کړلې، موږ ته وخت هم را نه کړل چې موږ خبرې ورسره وکړو.
یونیسیار والا موږ کلي ته را نغله، کوم کلي واسطه چې درلوده ولسوال په هغه سره هغو ته هغه سپتنامونه وشو، درې کلي بے برخه پاتې شو. موږ ولسوال خوا ته لاړلو، هلته بیا بالکل موږ ته ونه کتل.
خو ځایي چارواکي بیا د خلکو له خوا پرې لګېدلي تورونه ردوي او وایي نه چا سره توپیریز چلند کوي او نه هم د مؤسساتو په چارو کې لاسوهنه کوي. د نورګرام ولسوال قاري حبیب الله ازادي راډیو ته وویل
دا مسیوی دره چې دینو زم منم چې دا پاتې شوی دا پرون داخله چې دلته ورشید ما ته یو قوم راغی د مسیوی او د ملک او د مشولام چې موږ پاتې یو. نو دې ته ما ولې چوره کا گنجایش وی، خو دې خلکو ته نه وی ورته چې اوس خو موږ سره وای تقریبا عادت پوره کیدو ده. راتلون کې ټیم به موږ مستقل دې خلکو سره ان شاء الله همکاري او کومک کوو. تبعیض او دا خبره بيخي گنجایش نشي کېدی.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو په داسې حال کې د ځای چارواکو لخوا د مرستو په ویش کې د توپیریز چلند څخه شکایت کوي چې د هیواد له بیلابیلو برخو د تورته شکایتونه پورته کیږي.
وسم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم. بعد له سلام د غزنی له ولایت تماس سره نیسم. ورور غل ته خدغه شال بس د مرستې سي اخلم پټیلر روټیلر وړي کورو چې خالي کړي دي غریب او مسکین ته نه رسیږي، کنه خپلې ځینې اخلم نه پیسه کی خو مسکینان در بدر دي، کونډې رندې در بدر دي، خلک دي څوک غور نه پی څوک غم نه پی. دا ما کوم په دغه کې مشي ورشي له خلکو کارونه په مخ نه بیایي، ټول ناس یا پخوا حکومت خوشي لاوو خو یو هغه بېجین غوښته کار پرې ورکاوو، دوی یو سروار مخ دوی بیا سم ریښه ورته وایي، دغس نوم وربدوي خلک عادي شو خلکو نوم هم دغه خلک وربدوي خرابوي. نو ناخوالي به ولې نه رامنځته کېږي؟ د مسکین او د غریب ناره نار ویدل کېږي. ډېر ظلم زور زیاتی به بېخي ډېر ظلم زور، څوک ټلفون نه شي کولی، ډارېږي خلک، څوک ویلی نه شي. دا محکمو ته د محکمو مخته شي ورشي داسې چې پوښتنه وکړي څو غواړي درکې، لما کې دومره غواړي، ابل وایي لما کې دومره غواړي. هېڅ نه، یو کار په مخ بیایي، نه قاضي نه سارنوال، یو هم کار په مخ نه بیایي، رشوت داسې په عامو ځینې غواړي. بس خدای تعالی دې په دې غسم باندې یو رحم وکړي.
السلام علیکم. ننګرهار ولایت لالپور ولسوالۍ د تکنوز ذکر نه تاسو ته په تماس مې بعد سلام مو درخواست دي چې د افغانستان حکومت یې دغه پس موږ د درخواست کې چې نن لا دوه کاله مخکې تقریبا د دې دریم کال برابرېږي، زمونږ د ختی سیمې چې کومې وي کنه دغه ته لیستونه موږ له راکړي او موږ ته ویل تاسو به شم تین درکو، تاسو له به سو لرې درکو، تاسو له به فروسینه درکو، تاسو له به یخچالونه درکو، پارچیر له کړې پارچیر ته اوسم په لاس دي. دا ختی سیمې چې دا ډېرې زیاتې ګرمایش لري او ډېر زیات د ګرمۍ سره مخامخ شو، سیلابونه هم وښي، ګرمي هم وښي، همدارنګه لمر د ټینګې نه وو، د سیلې او د بارانونو د ټینګې نه وو، د سیلابونو د ټینګې نه وو. هغه دا دریم کال تقریبا برابرېږي، هغه حکومتونه چې وو اوسه پورې موږ په لاس باندې دي، را کړې پارچیر له کړي دي، ګوتې رنګ لګولي دي، نو موږ لیکلي زمونږ پارٹی موږ سره په بکسونو کې زړین کړي هو تاسو هیڅ نتیجه دا غي مثبت او منفي نه معلومه شوه. بل دا هم دا خبره ده چې افغانستان کې ډالر چې جګ شي صحیح د سوداګانو په ګرانی شي، نو ډالر چې اوس راکته شي دي هم سوداګان هم قشند جګ خرڅيږي. دولت هم دا درپاس کوي چې دا سوداګانو باندې تصمیم ونیسي، تاسو چې تاجران چې دي او دا لوړ بای باندې سوداګان هم څه کوي چې دا محاکمه سره وشي بای چې د کار به ونه کی. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې، وړاندې درته ازادي او اوریدونکو 19 پرګرام خبرېدو ته چمتو دی. خو تر مخکې په مکړې لاندو خبرونه د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي سرپل ولایت کې د دوی پټکو د بغاوتګرو مشر مولوي مهدی وجلې دی. دغه وزارت ته یو خبر پانه کې ویلي مولوي مهدی تیر ورځ غوښتل چې د هرات لپاره ایران ته ولاړ شي چې سرحدي سیمه کې د دوی هدف وګرځول شو. مهدی د طالبانو په خوانی قومندان و چې د سرپل په بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو له حکومت څخه لاره جلا او د دوی پر ضد وسلواله جګړه پیل کړه. امریکایي سناتور لنسی ګراهام ویلي پر امریکا او متحدانو یې د داسې تروریستي برید امکانات شته چې ریښه یې په افغانستان کې وي. ښاغلی ګراهام پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د القاعده روزنیز کمپونه د بیا را ژوندي کېدو په حال کې دي. په افغانستان کې د القاعده شبکې هلو ځلو ته وروسته تر دې اندېښنې زیاتې شوې چې د تېرې جولای میاشتې په وروستیو کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د کابل په شیرپور سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. طالبانو بیا تر دې وړاندې په وار وار ډاډ ورکړی چې د افغانستان د خاورې به کوم هیواد ته ګواښ نه پېښېږي. کونړ کې د طالبانو چارواکي وایي چې دوه تنه یې د موټرو د غلا په تور لاس په لاس نیولې دي. په افغانستان کې د بېوزلۍ له زیاتېدو سره د جنایي جرمونو پېښې هم یو څه زیاتې شوې دي. استرالیا نن وویل چې د توکیو په اولمپیک کې د افغانستان د بیرغ لیږدونکي کیمیا یوسفي او یو شمېر نور افغان لوبغاړو ته یې له خپلو کورنیو سره په استرالیا کې پناه ورکړې. بلورته نن د افغانستان او ایرلند کرکټ ټیمونه تر خپل منځ وروستۍ لوبه یا فاینل میچ کوي. دغه لوبه د انګلستان په بلفاست سټیډیوم کې ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش به سبا د اوکراین او ترکیې ولسمشرانو سره وګوري او دای به په اوکراین کې هغه بندر هم نږدې وګوري چې له 15 میاشتې ځنډ وروسته ترې د غلو صادرات پیل شوي. او تهران وایي چمتو دي چې له متحده ایالاتونو سره بندیان تبادله کړي او ولسمشر جو بایدن څخه غواړي چې اقدام وکړي او په دې برخه کې موجود خنډونه له منځه یوسي.
آزادی او اوریدونکي
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره د طالبانو د واکمنۍ د لومړی کلیزي په اړه پیغامونه راته پریخي دي. دوی له طالبانو ځینې غوښتنې لري او ځینې سپارښتنې هم ورته لري. موږ په دې خبرونه کې د طالبانو د عام روغتیا له سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد سره ځانګړې مرکه هم درته لرو چې په افغانستان کې پر روغتیایي وضعیت غږېدلې. خو راځي په پایل کې ستاسو پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته روغتیا درب زلزلہ دربار څخه غواړم. دا چې یو امارت یو کال پرسو یا کلیزه ده، نو کلیزه دیو ته مبارک وي. خو په دې یو کال کې نسبی امنیت ښه شوی و، جنگ و ټکان و ماجرات و دا شیان مې اصل کم شوی و. ولې یو مشکل چې ډېر د وطن کې د هغه اقتصادي مشکلات دي، نو زما د اسلامي امارت د مشرانو څخه دا دي چې دا د اقتصاد څرخ په حرکت باندې راولي، درونه به کار وګوماري او کار واخلي، کار ته وسپاري، مستقي خلک راولي. د دنیاوالو سره هم یو جو جاړی وکړي، ځکه چې دا شل کاله پر افغانانو باندې بمبارونه چاپي ستړیا بي تکالیف او مشکلات تیر شوي دي، نو نور باید افغانان ونه ځورېږي. نو هدف مې دا دی چې امارت باید نړیوالو سره یو جو جاړی وکړي، په داخل کې د خلکو سره مشروعیت ترلاسه کړي، د خوند مکتبونه ایله کړي او کار واخلي، کار ته وسپاري. ځوانان پوهنتونونو څخه فارغېږي، باید راولي پر کارونو باندې وګوماري. ولو که سم لږ معاش ورکړي، خو هغه کار به مو اهلي کار ته سپاره شوی وي، خلک به پر کار ګمارل شوي وي او د امارت په وړاندې به له فساد څخه لاس اخیستی، د امارت په وړاندې به د مقاومت څخه لاس اخیستی وي. نو بس انشاءالله مند دی، نور د خدای پاک د امارت مشرانو ته اوږد عمر ورکړي او الله تعالی دې ورته داسې انصاف او عدالت ورکړي تر څو کار واخلي، کار ته سپری مستقی ځوانان په دندو باندې وګماري او د اقتصاد څخه حرکت باندې راولي نو انشاء الله امنیت شوي دي او ورځنی کارونه په خیر مخته روان دي. بس نو الله دې رحم وکړي. نور به څه وایي؟
سلام علیکم نے کہ ہلے دا آزادی راڈیو ٹول اور دن کو کار کون کو تہ ہلے لرم سے جوڑا ورو بھائی محترم دا طالبان دا یو کال پ پر کے دو سر زخپل شخص از ما دا نظر سے مش ډیر خوش یو او ډیر مثبت تحولات راغلی دی او لکنه سی مش تقریبا په دا دوه درې کال په جریان کې مش تاسو راډیو تا کې بوله غتر دا وسه پوری څنګه د افغانستان حالات تر پخوا وس ډیر شروان دی له نړیوالو موږ غواړو چې کله د افغانستان په حقله رپورټ یا کوم بل څه اعلامیه یا کوم بل شی خبرې یا راپور خبرې باید دوی په خپله په افغانستان کې کلی په کلی وګرځي چې د خلکو نظر واخلي او بیا خبر کې په خپل سر له لرې څخه باید رپورټونه خپاره نه کړي.
سلامونه ونې کې هلې د ازادي رادیو محترم او مشرانو کارکوونکو ته. یو کال د جماعت اسلامي د حکومت افغانستان کې وشل ډېر غټ غټ امیدونه موږ درلودل چې نور به جنگونه ختم شي د تل لپاره امن به راشي سوکالي به راشي د خلکو عزت به وي خو متاسفانه بدبختانه مکتبونه د نجونو دپاره خلاص نه شول او د خلکو غوښتنو ته لبیک ونه ویل شول. مهاجرتونه شروع شول، غلاګانې روان دي او هدفي وژنه شته په تکیه خانو او په مکتبونو په جماعتونو کې انتحار انفجار روان جریان لري. ګوندي بعضې حلقات دي د جنگ ګواښونه کوي، د جنگ حل لاره نه دی. نو مونږ د امارت اسلامي نه ډېر غوښتنه لرو او مونږ امیدونه درلودل چې دوی د خلکو غوښتنې ته لبیک ووایي، خو دوی په خپلو فکر کې دي، د ملت په غم کې نه دي. دومره غربت او غریبي چې په هر کور کې دی، د خلکو ستونزه زیات دی، خلک نا امید دي. مونږ هم خدای ته امید لرو. نړیوال افغانستان سره په رښتینې کومک نه کوي او هغه تیر شل کلن لاس راوړنه د اشرف غنی د حکومت د ناوړه سیاست او د ناوړه خلکو د فساد نه ډک له وجې نه هغه لاس راوړنه ختم شول. ډیر متاسف، ډیر ځوانان شهیدان شول، د ملي اردو د پولیسو او د امنیت ډیر ځوانان شهیدان شول. د هغوی کورنۍ ډیر په بد حالت کې دي. د دوی پوښتنه څوک نه کوي. بیا هم د خدای څخه هیله مند یو چې آینده ښه شي، خو دغه یو کال چې کوم امیدونه وو هغه هیڅ ونه شول.
سلامونه نیکیلی د ازادي ټوله د راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه حاجی عبدالظاهر د فراه ولایت د مرکز څخه خبرې کوم. زما د اسلامي امارت د مشرانو څخه یو څو دانې غوښتنې دي. غوښتنې دي چې زه ځینې یو شی غواړم، خو تاسې د راډیو ازادي کارمندان بار بار نشر کوي، بار بار یې نشر کوي چې زموږ هغه د مشرانو تر غوږو پورې ورسیږي. مشرانو، علماو، حاجي صاحبانو، مولوي صاحبانو، موږ تاسې څخه ډېره تمه لرو. موږ د افغانستان خلک ډېر ستړي سو، ډېر ټکور ټکور سو. دا 50 کاله په جنګ اخته یو. مسلمانانو، دا خلکو سره ښه وازه اوسي. دا خلک ډېر وږي دي، دا خلک ډېر ستړي دي. دا د افغانستان خلک در به در سوه، خاورې پر سر سوي. د دې سره ځغله څوک 50 کاله د شوروي سره وځغاستل، دا 40 کاله د امریکا سره وځغاستل. اوس دا خلکو ته بالا هېڅ حال نه دی پاتې. مولوي صاحبانو، عالمانو، علماو، موږ ستاسې څخه ډېر امیدونه لرو، ډېر خواهشونه لرو. خو اولترین خواهش مو دغه دی چې دا د افغانستان د خلکو ژغونه او د ارزوګانې یې پوره کړي. دغه ګرد خلک په دغه خبرو باندې اخته دي چې موږ د ښځو مکتبونه غواړو. آیا که دا شرعي بڼه نه لري او یوازې د شرعي کوم مشکل نه لري، نو یې ولې حق نه ورکول کېږي؟ زما د ملا یعقوب اخوند څخه دغه خواهش دی او زما د ملا برادر اخوند څخه او د ټولو علماو څخه، فرق نه کوي که څه اقانی صاحبان دي که څه ملا برادر اخوند دا کسان دي. وروره، د افغانستان د پکتیا ښځه هم زموږ خور ده، د پکتیکا ښځه مو هم خور ده، د میدان وردکو او د غزنی او د کلات ښځې هم خوندې دي او مندې مو دي. یک سره چیغې وي د خدای د پاره نارې وي چې وږي میړه مې مړ سو، میړه مې شهید سو، در به در یم، خاورې مې پر سر دي، شی نه لرم. ملکان شی نه راکوي، وکیلان شی نه راکوي. آیا دا خبرې
تاسو نه اوري ستاسو پر مغزو باندې بد تاثیر نه کوي دا پښتنو خوند ژغونه چې دا کوي چې وای وژیو او شی نه لرو خو کچیرې دا ښځې سواد لوده او دا په یو مکتب کې معلمه وای او یا په یو مکتب کې دا مدیره وای او یا دا په یو مکتب کې اته پیاده وای خو نو دې به د میاشتې 15,000 افغانۍ مخکې جمهوریت هغه د امریکایانو ودوی ته ورکولې مثلا 1,000 روپۍ اوس چې بیا موږ سره د بده خوا ګټه نسته دغه افغانستان بدبختان مسلمانان دي خیر خو د ښځې ماشې 15,000 افغانۍ 16,000 افغانۍ خو دې خو کولای شو چې ماشان خپل ځان ته چاوي او یو ګولو ډوډۍ جوړ کړي نو ولې به دې ناری ولای چې زه شینه لرم میړې مې مړ سو میړې مې مین پورته کوي میړې مې شهید سو میړې مې د طالبانو سره شهید سو اوس هیڅ نه لرم مکوې د خدای او د قران وی ته غوړې مولوی صاحبانو علماو اجي صاحبانو وزیر صاحبانو دغه شذو بدبختان ژغونه واوري کک شرعي بڼه نه لري او شرعي مشکل نه لري نو ولې دی وتاخ نه ورکول کیږي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو تقریبا یو کال د طالبانو پر شوه چې دوی نن خپل کلیزه منځي او د جمهوریت قاضیانو به سرنوشت هم یو کال پوره شو چې بری یو کال کې ډیر زیات د مشکلاتو سره مخامخ دي او لا مشکلات ورس پورز باندې دي هم اقتصادي مشکلات هم امنیتی مشکلات نه په وظیفو کې دوی نیول کیږي اته چارج ته مراجعه کوي وای تاسو په تیر نظام کې وظیفه جرا کړي او تاسو ته زموږ په نظام کې ځای نشته ایا دا قاضیان دا د همدې هواد بچان دي نه دي په همدې وطن کې د بیت المال په پیسو باندې دوی تحصیل کړی نه دی کړی دوی خو بهر نه دی راغلي دوی خو ماران نه دي د هر یو ته خپل فامیل ور په غاړه دی نو نفقه خار لري دوی خپل نفقه د کم لار نه برابر کی چې خپل اولاد ته نفقه ورسوي د ډېر غندم د ګڼو مشکلاتو سره مخامخ دي د ازادې رادیو یو محترم کارکونکو نه هیله کوو چې مونږ غک نړیوال ته ورسی یا نړیوال مونږ سره مرسته وکړي چې دغه حالات څخه مونږ بهر وباسي ډېر مشکلات سره مخامخ
سلامونه بخت الله بغداد يم د افغانستان اوسنی نظام یا اسلامي امارت ته په کار د چې خپل پالیسي او کړنلارو کې تغییر او لسره فکر وکړي ځکه موږ شاهدان یو چې تیر یو کال هیڅ یو نړیوال هیواد د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت نه دی پیژندلې نو په کار بداوي چې د خپل ځان د لا غختلتیا او د افغانستان د مظلوم ولس د لا کړې ده د مخنیوي چې الارم پیدا کړی وي باید خپل پالیسیو کې نرمښت وخیو او د افغانستان د ولس لپاره لنډیوالو سره تعامل وکړو دا به فکر کوم ته ټولو مؤثره او مفیده لاروي چې د افغانستان د خلکو لپاره به دوی تر سره کړی وي مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلمند ولایت ندالی ولسوالی سرحدی شکیب خبر کوم د ازادی رادیو ټولو همکاران ته سلامونه وړاندې کوم دا طالبانو یو کال پوره سو دغه سیګرانی دغه لیدا وس سکی تر دغه د ملک یاده وس مش د یو ادم بهر نو سو وتلی کو زولته مخ هم راتنی ولې دا یو نیک ارزانی دی را ولې د مش پیغام نشر کی وسلام
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دې هله چې دغه کوم سپارښتنې او کوم ستونزې مو چې یاد کړي د طالبانو د چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد وایي هڅه پیل کړي چې د افغانستان په ټولو برخو کې خه روغتیاي خدماتونه خلکو ته ورسیږي خو په دې برخه کې و عمده ستونزه د مالی سرچینو او روغتیاي ظرفیتونو کموالی دی خاغله عباد وایي وخت د طالبانو لرسیدو وروسته په لومړیو میاشتو کې نړیوالو له روغتیاي سکتور سره هغه مالی مرسته چې په تیر جمهوریت نظام کې کولې بندي یا کنګل کړي خو دغه سمرستي وروسته بیرته پیل شوه نوریاس نوری په دې اړه له خاغلی عباد سره مرکه کړي او په پایل کې ورڅخه پوښتنه کړي چې په افغانستان کې له بدلون وروسته د هواد روغتیایي وضعیت په کوم حالت کې دی
دا یقیني خبره ده د تحول نو وروسته چې کله امارت اسلامی وقت ورسیده نو دا داسې یو حالت و چې په دې وخت کې نړیوال ټول د موږ پانګې په خارج کې ټولې حصارې کړې یا فریز کړې چې د افغانستان د عامو ولسونو پانګه وه نو یقینا د موږ په ټولو سکتورونو باندې اثر کړی ده. د هغې سره په څنګ کې په صحت باندې هم ډېر اثر وکړ. موږ یقینا په هغه وخت کې د صحتمندي په نوم باندې چې کومه پروژه لرله چې په هغه کې 2320 کلینیکونه وو او د دې سره په څنګ کې ورټیکل نور ډېر پروګرامونه موږ درلودلو دا ټول په ټپه باندې ولاړ و. دا نه صرف دا چې مقصد په هغه وخت کې چې تحول راغی یا په 15 اگست 2021 کال په هغه ورځ باندې دا کار وشو بلکې د هغه نه 15 یا 16 میاشتې مخکې دا پروژې وو. دا شیان ټول په ټپه باندې ولاړ و. په دې پروژه کې په ډېرو ولایتو کې کوم کارکوونکي وو د موږ چې وو ډاکټر صاحبانو نرسان هغوی ته معاشات نه وه رسېدلي دواګانو سپلای نه وه موجوده. دا ټول شیان تر دې مخه نه زیانمند شوي وو. او په هر تقدیر باندې لکه تاسو چې پوښتنه وکړه چې په صفت یو دولت یا د حکومتداري د خلکو د ولسونو د خدمت یا رضې لپاره امارت اسلامي یقینا موږ په ټول د یوه میاشت کې د ټولو نړیوالو مختلفو سازمانونو سره ناستې وکړې او دوی مودې ته وهڅولو چې دغه یو بشري ناورین منځته راولي. شاید چې دغه صحي خدمات به د سیاست سره کوم تعلق ونه لري. نو په دې بنا باندې مو الحمدلله په ټول د یوه میاشت کې بیا ټولې هغه پروژې چې دلته په ټپه باندې ولاړې وې هغه بیرته سویچ آن کړې او خلکو ته مو خدمات روان کړلو. اوس الحمدلله په امارت اسلامي تر چتر لاندې په څلور دېرش ولایتو کې مکمل خدمات روان دي.
یوه ستونزه چې په تېر جمهوري نظام کې وه هغه دا وه چې تر ډېره روغتیایي خدمتونه د پروژو له لارې ترسره کېدل، یعنی د پروژو د مالي تمویل په نتیجه کې دغه خدمتونه عرضه کېدل او ډېر کنټرول خپله وزارت پې نه درلوده. تاسو هم مخکې یادونه وکړه د څو پروژو، آیا اوس مو د خپل وزارت تر چوکاټ لاندې تر کنټرول لاندې ټول دغه خدمات راوسېدي او که بیا هم همدغه موسسې دي چې د دوی په مالی مرسته یا نورو مرستو خدمات عرضه کیږي؟
تاسو ته واضح وایم چې یقینا نړیوالو سازمانونو وختن په وختن باندې د صحت وزارت سره خپل کومکونه اعلان کړي دي او مختلفې پروژې دلته په افغانستان کې روانې دي، خو متاسفانه دوی مستقیما د امارت اسلامي کوم ارګان ته یا وزارت ته پیسې نه ورکوي بلکې د پیسو تطبیق دوی په خپله لاره باندې کوي. البته په ډېرو پروګرامونو کې مقصد موږ ورسره هماهنګ یو، د پروګرامونو په نظارت کې، د پروګرامونو په کنټرول کې موږ کوشش کړی دی چې دا راغلي پیسې یا کومکونه په مسؤل ډول باندې د خلکو د خدماتو لپاره ورسېږي. خو البته لکه تاسو ویلي چې خوا به هم ځینې موسسات وه چې هغوی به په ځای د دې چې د خلکو حقوق ورته په ځای کې بلکې فساد او کرپشن ډېر زیات موجود و. تر دې دمه پورې ځینې هغه رکن ته پروګرامونه یا موجود دي. دا مو بار بار په داخل او په خارج مختلفو کانفرنسونو کې ټولو تمویلونکو ادارو ته ډونرانو ته دا خبره مو ورسره شریکه کړې ده چې د پروژو په تطبیق کې او په دې مالي مرستو کې هغه رکن ته شفافیت نه ده موجود لکه څرنګه چې د امارت اسلامي غواړي، هغه رکن ته حسابدهي نه ده موجوده لکه څرنګه چې امارت اسلامي غواړي.
تاسو چې اوس د اداري فساد د جړلو د ایستلو لپاره هڅې پیل کړې او په دې برخه کې مو لاسته راوړنې هم درلودلې، دا هغه پریده و چې کلونو رئیس په افغانستان کې جاری و او تاسو حکومت هم په میراث پاتې شوی ده، د روغتیا سکتور هم له دغه پدیدې خوندي نه و، هیواد د درملو په واردولو کې هم فساد زیات ویل کېږي، بې کیفیت درملو دارو افغانستان ته واردېدل، دغه راز پر خصوصي روغتیايي خدمتونو باندې هم کنټرول ډېر زیات نه و، ډېر خلک له هیواده بهر تلل پاکستان ته یا هند ته د تداوی لپاره او ډېر پانګه هم له هیواده ایستله. تاسو کله چې د فساد جړ لباسې د دغه جړ له ایستلو سره به د روغتیا په برخه کې هم هغه خدمات چې لازم دي لومړني دي او کېدای شي په داخل د هیواد کې هیوادوالو ته ارزښ شي او دوی مجبور نشي چې له هیواده ووزي پاکستان ته او هند ته، داسې کوم پلان لري چې دا تطبیق کړي؟
نو صاحب وروره، تاسو ډېره ښه مهرباني وکړه. دا یقیني خبره ده چې افغانستان د ډېرې اوږدې مودې نه د افغانستان ولسونه د خپلو صحي خدماتو د لاسه کولو لپاره د نړۍ کوټ کوټ ته یا مختلفو هیوادونو ته ځي. وجوهات ټول هم دا دي چې مقصد په داخل د افغانستان کې هغه ظرفیتونه نه دي موجود چې خلکو ته خدمات وړاندې کړي. نو تر ټولو سنګین یا غټ سوال موږ لپاره هم دا ده، دا تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان چې د ډیولپمنٹ کنټریز کې نه راځي، انډر ډیولپمنٹ کنټریز کې ده، نو دلته هغه رکن ته هغه میډیکل ایجوکیشن یا نور دلته هغه د ارتقاء ظرفیت چې کوم موږ ضرورت لرو په هر فیلډ کې، چې موږ خپل دلته د هر بخش ځانته یو تخصصي شفخانه یا بلکې انسټیټیوټ چې هم تدریسي وي هم تخصصي شفخانه واوسي، او دلته موږ د خلکو هغه ټول ممکنه د علاج معالجه پکې وشي هغه تر اوسه پورې موجوده نه ده، او دا د موږ دپاره یو غټ چیلنج ده. یقیناً په دې برخه کې ما کوشش کړی ده چې اول د موږ د ارتقاء ظرفیت دپاره، د موږ د سپیشلایز پروګرامونو دپاره موږ یو انټرنیشنل لیول یو پروګرام پیدا کړو، نو الحمدلله موږ اوس د نړۍ سره یو هماهنګ پروګرام چې د رویل کالج سره بالکل تناسب لري، چې د اف سی پی ایس پروګرامونه دي، د ایم سی پی ایس پروګرامونه دي، همدارکه د ځینې امریکن پروګرامونه لکه د ایم ډی او د ایم ایس پروګرامونه دي، دا مو ټول اوس موږ په خپل ارتقاء ظرفیت کې دا پروګرامونه راوستل. اوس د افغانستان هر ډاکټر کولای شي چې نړیوال هغه پروګرام ته لاسرسی ولري او هغه پروګرام ترسره کړي چې د نوروسته بدای بیا یو انټرنیشنل سند ترلاسه کوي، د نړۍ هر کوټ ته د اطلاعی شي، بیا هلته خپل سکل ډیولپمنټ دا هر څه کولای شي چې دغه بنیادي او اساسي ضرورت ده، تر څو پورې چې په افغانستان کې یو مجرب او تجربه کار یو ښه کنسلټنټ ډاکټر نه واوسي، تر هغه وخت پورې د موږ د صحت مشکلات نه حل کیږي. موږ به مجبور شي یا مریض خارج ته د ډاکټر دپاره ولیږو او یا د خارج نه داخل ته موږ ډاکټر راولو. بهترین لارې همدا ده چې موږ په دا ټول د اتو لس میاشتو کې دې باندې وتوانېدل چې الحمدلله یو نړیوال معیار ته مو ځان برابر کړی دی.
دغه لریو د کلیو او د بانډو وضعیت په تېره بیا د روغتیا په برخه کې تاسو ته معلوم دی، د قابلګانو د روزنې لپاره د ډاکټرانو د روزنو او تشویق کولو لپاره چې هغه سیمو تلار شي، په لر کلو پرتو سیمو کې خلکو ته خدمت ورسوي. افغاني ټولنه یو دودیزه ټولنه ده او ډیر خلک په لر کلو او باندې کې ووسی، نه په خاورونو کې. دغه وضعیت کې کېدو لپاره د سیمو مشخص کوم اقدامات تر لاس لاندې لري؟
نور صاحب جناب، بالکل دا حقیقت چې په تیرو شلو کالو کې په افغانستان کې ډیری داسې ولایتونه دي چې هغوی ته یو نوم مشخص کړی دی چې وایټ ایریا په نوم باندې یادېږي. وایټ ایریا ټول هغه ولایتونه وو چې په هغه کې بنیادي صحیح خدمات نه وو موجود، او هلته مقصد د مریض تر ډاکټر پورې او د ډاکټر تر مریض پورې لاسرسی او رسیدګي ډیره مشکله وه. موږ داسې ولایتونه هم لرلو چې په ټول ولایت کې، په بشپړه ولایت کې، یو بنیادي یو بیسیک هیلث یونټ موږ نه درلود. د هغوی د جملې نه لکه نورستان همدارکنته په سمت شمال کې، موږ په غور ولایت کې همدارکنته ډیر مثالونه لرو، د غره په جنوبي ولایتو کې هم موږ غلرو. تاسو د ډاکټر صاحبانو خبره وکړه، دا یقیني خبره ده چې موږ په ډیرې زیاتو ولایتو کې زنانه ډاکټر صاحبان نه لرو، زنانه پرسنل نه لرو، او الحمدلله اوس تر ډیره حده پورې موږ کوشش کړی دی. د تیرو ورځو کې هم موږ درته په کابل کې د مختلفو زنانه ډاکټر صاحبانو سره مجلس مو درلود، چې په هغه کې مو دې خبره ورته واضح کړه چې موږ غواړو چې د تاسو خدمت حق ولایتو ته رایا کو چې په کوم کې موږ زنانه ډاکټر نه لرو. نور الحمدلله د افغانستان یو مثبت نقطه ده چې د افغانستان د ولسونه یاد دي میډیکل هیلث سیکټر چې څومره امپلایز دي یا څومره ډاکټر صاحبانو نرسان دي، د دې وطن سره ډیر زیات مینه محبت لري. دوی هر وخت په مشکل حالاتو کې دې طلبای کویل د چې موږ وطن ته خدمت وړاندې کوو. ان شاء الله د دې لپاره خپل یو پلان موږ یو پالیسی موږ جوړ کړی ده چې د غیر مخنه به موږ ټول هغه محروم علاقې، محروم ولایتونه او محروم کلینیکونه به هر کانت خدمات ته آماده کوو ان شاء الله.
ډاکټر صاحب، ورسته پښتنه تاسو دغه پالیسی او دغه ویلې په اوس وخت کې تاسو دغه وضعیت چې د افغانستان ګوري په کوم برخه کې لري ستونزې سره مخامخ یاست؟ روغتیا په برخه کې البته
یخنه خبره ده چې ما مخکې عرض تاسو وکړ چې افغانستان خو د ډیرو ډیر وګړو مودې نه د امنیت نشټن دی وجنه، او دلته د هغه د میډیکل ایجوکیشن د صحیح وضعیت وجنه موږ هغه ټارګټ نه ترلاسه کړای چې موږ هغه یقیني خدمات موږ ورته وړاندې کړو. اول خو موږ مشکل لرو د ارتقاء ظرفیت، او دویم دا چې مقصد موږ د پرغړ چیلنج په محروم ولایتونو کې البته بنیادی صحیح خدمات اولته ټرشری کیر هاسپټل جوړول دي، دا د موږ د پر ډیرغټ ټارګټ. او دریم دا چې مقصد تاسو اول په خپل خبر کې چې دلته هغه د بهترین اسکیس لرونکو یا هغه معیاري دواګانی چې واقعا د خلکو د صحت سبب ګرځي، هغه هم د موږ د پر یو ډیرغټ چیلنج ده. نو دا ټول هغه برخه دي چې یقینا د موږ د پر چیلنج هم ده، او موږ په کې لګیا هم یو، او تر ډیره حد پورې مو سکارونه هم کړی دي. خدای یقیني خبره ده چې د افغانستان د ولسونو خپلې پیسې په بیرون کې ساری پاتې دي، کچېرې داسې چې نړیوال د افغانستان خپله پانګه یا هغه پیسې افغانانو ته آزاده کړي، نو د موږ هغه اقتصادي مشکلات چې په هغه باندې موږ ارتقاء ظرفیت و انفراستراکچر همدارکنته معیاري دواګانې ولسونو ته پرې برابرو، نو هغه مشکل به موږ انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې باندې برابر کوو به کوو انشاءالله.
د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوریدل.
د ازادي او اوریدونکو د دې اونۍ پروګرام هم دومره وو. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونه مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00 24 22 11 24 201.
ہمارا باپ دادی زکو دام باد ساقی و من خراب دادی دادا کو میرے پیالے بن دے نشے پر کی مستی رے دادا کو میرے پیالے بن دے نشے کی مستی رے دادا کمی نغمے شرنگ دیچ شاباز پکی نتیجے دادا کمی نغمے شرنگ دیچ شاباز پکی نتیجے شاخ بازے سنغ مایم تم سازے ذرا باپ تم شاخ بازے سنغ مایم تم سازے سم خام یم تم سوریے ز آہنگ تم آوازے سنغ مایے تم شام تلم بائے دج شام ز پتنگ تم پروازے تلم بائے دج شام ز پتنگ تمی پروازے ز مجنون تمی جنونیے ز مغل تمی ممتازے ز مجنون تمی جنونیے ز مغل تمی ممتازے دادا کمی پیالے بندے چنشے پر کی مستی جی دادا کمی پیالے بندے چنشے پر کی مستی جی دادا کمی جنون رازے تم سر دلے ون تو بھی تزما د جنون رازے ہم نازم یے ہم نظم تم سوز ہم گدازے ہم نازم یے ہم نظم تم سوز ہم گدازے تقبلات تم کعبہ یے تمر جا درا دنیا سے تقبلات تم کعبہ یے تمر جا درا دنیا سے زلکوں میں فنا دشتم چھ انجام تمی آغازیں زلکوں میں فنا دشتم چھ انجام تمی آغازیں دادا کمی پیالے بندے چھ نشے پر کی مستی جی دادا کمی پیالے بندے چھ نشے پر کی مستی جی دادا کمی نغمے شرنگ دے
شاباس پر کے نظیرے
ازل تمی ابدی حقیقت تمی مجازی تا ازل تمی ابدی حقیقت تمی مجازی هم وجودی هم جلوائی تا مطلق تا بے نیازی هم وجودی هم جلوائی تا مطلق تا بے نیازی جهان ستاد کمال کردی تصویر ستاد جمال زوردی جهان ستاد کمال کردی تصویر ستاد جمال زوردی خلوت ستاد مینی اوردی جلوت ستاد لمبی شوردی خلوت ستاد مینی اوردی جلوت ستاد لمبی شوردی داد کمی بیالی بندی لینا شیف دی مستی دادا کومی پیالے بندے